افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وای افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرونی د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. هغه ویل دی دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې دوی په خبره د خزل لپاره دی و خوندي چاپریال درامنځته کول لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه چې طالبان دا خوندي تو بولی خو زوایم چې زموږ لپاره هغه ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دی اور سره مل پلاوی دی بشری اصول په اړه د طالب چارواکو څرګندون ناسم وبللی او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تبعیض چلند بشری اصول یو اساسي جز دی خو تاسو خزی له کارځایونو ګوښه کوي. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په افغانستان کې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته استولي ویل شوي چې په افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. اوچا د جنوري په درویشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یوه بېساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح وای د امرالله صالح وبخی وای د دوی دولت هیڅ کله د سولې خند نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په نوي چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سول لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد هم تیرش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد د غوېدا او پاړه تر اوسه سندې ویل، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط پړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې عبدالواسع صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړې، د تگزاس د اډین له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر 2018 کال او بخې د ورم 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستان وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمیع الله صافی چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی ویل چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لغوه شوه. او رساله هغه چې جرمنی او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پر مختللي محارب ټانکونه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لری واټن ویشتونکو توغندوی او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکي تیر شپه په ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پر مختګونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي هیواد به اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام او وړاندې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وايي پروان ژمي کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي.
The Afghan winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jemi pa Afghanistan ke tul karuna stunzman kari. Mugle de fasla ustunzo khabar yu.
De Afghanistan rawan iqtisadi vaziyat par mode iqtisadi charu de yu po nazar akhistay.
Aga kazib iqtisadi halat chi de kharijan pa marasto agam la bain ral aw us de Afghanistan de iqtisad asli chera chaga yu badawi urustapati iqtisad de khpul zan khara kari di.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې افغانستان ته له سفر وروسته بیرته نیویارک ته ستنه شوی وای طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې یوازې د پرسمت پیژندلو غوښتنه کوي.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو ځکه لار ډیره نری او خویدون کې ده.
دا به هم واورې چې د اورزګان اوسیدونکو سګنی ورختونو ته ډیر خوښ دي.
تورونه د وارو ډاکټر ورودونه او چنیا برغړي ولې به موږ کې سپروش کال خورور یو غړه په بنوې د چنګو بچا نه درلوځه.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په لندو 1915 مترو اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره نیمه نړۍ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وايي پر روان ژمي کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي. مارټن ګریفس چې په کابل کې د دغه شمیرې ټکر ورکوونکو وبللې. ګریفتس کابل ته د سفر په ترڅ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې او د بشري وضعیت په تړاو یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د خلکو وضعیت اندېښمنوونکی بولی وايي افغانان له داسې ساړه او بی امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفتس کابل ته د سفر پر مهال له رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبرې ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
ژمي په افغانستان کې ټول کارونه ستونزمن کړي. موږ له دې فاصله او ستونزو یې خبر یو. پایله مو هم کتلې چې خلک پکې ژوند له لاسه ورکوي. دا خبره د شپږ میلیونه کسانو په اړه ده. دا ډېرې حیرانوونکې شمېرې دي چې شپږ میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او یا ورته ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم دا شمېرې ډېرې بې ساري
دي.
ګریفتس داسې مهال د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې په همدې ساړه ژمي کې د طالبانو د یو شمېر محدودیتونو له کبله د مرستې رسونې چارې ټکنۍ سوي دي. طالبانو د تیر دسمبر میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې له غبرګونونو او غندونو سره مخامخ سو او په ځواب کې سلګونه موسسو خپلې چارې قسمي یا په بشپړ ډول بندې کړې. ګریفتس د همدې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره یې کتلې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له ګریفتس سره په دې سفر کې د کیر انټرنیشنل یا پاملرنې موسسې، د امریکا د ماشومانو د ساتنې سازمان او د یونیسف مشران او چارواکي ملګرتیا کوي. د راپورونو له مخې ګریفتس د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د کورونا چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور رسنیو ته ویلي چې په دغو کتنو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم خبرې وسوي.
په دې لیدنه کې په کار زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث تر سره او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یاد موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. زده کړې او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد هم له طالبو چارواکو سره کتلی وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې پر ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې بیرته واخلي. د بشري وضعیت په تړاو اندېښنې داسې مهال شول کیږي چې ساړه ژمي او د بشري مرستو ځنډېدو د بېوزله افغانانو ستونزې خورا زیاتې کړې دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا له کبله په څلورویشت ولایتونو کې 135 کسان مړه شوي دي. د روټرز خبري اژانس په وینا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د حرارت درجه منفي 40 ته رسیدلې چې بېوزله افغانان یې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتین ګریفس چې افغانستان ته په سفر تللی دی وای پر وان ژمی کې د افغانستان شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د خطر شته چې نظام سقوط وکړي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنون کې ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وپوښتل چې آیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط خطر شته؟
تاسو ټول ته معلومه دي چې افغانستان متاسفانه د پخواسخه په اقتصادي لحاظ پرمختګ نه وکړي او یو مصنوعي رونق چې شتون درلودل د خارجي مرستو پر بنسټ وو او د هغوی د وسلوال پوز په شتون کې دا کاذب رونق وو چې هغوی خپل خدمات د زموږ د مارکیټ څخه رانیول او ډېر خلک استخدام کړي ول په لوړ معاشونو او حقوقو او امتیازاتو باندې. نو په دې خاطر د هارد کرنسی یا د سخت پیسې لکه ډالر او یورو او پاوند جریان زمونږ په اقتصاد کې ډیر زیات وو او دا نه یوازې زمونږ د اساري بیلانس لپاره ګټور وو، حتی په منطقه کې په ایران او پاکستان او منځنۍ ایشیا کې هم د افغانستان څخه ډالر ته او د هغوی غنیمګلتیاوې پوره کول. اوس مهال متاسفانه د سیاسي بدلون پر بنسټ هغه مصنوعي رونق هم شتون نه لري. هغه کاذب اقتصادي حالت چې دی خارجانو په مرسته و هغه هم له بین لاړ او اوس د افغانستان د اقتصاد اصلي څیره چې هغه یو بدوي وروسته پاتې اقتصاد دی خپل ځان ښکاره کړی دی. نو د دې وضعیت د نجات لپاره موږ باید ډیر په منډه هلې ځلې پیل کړو تر څو وکولای چې د فاجعې څخه مخنیوی وکړو. اوس په بوران کې قرار لرو که دا وضعیت دوام عمومي موږ فاجعې خواته روان یو.
حافظ صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه وضعیت څخه ووځي؟
دا وضعیت مدیریت کول او خلوري ته وردانګل په اول ګام کې یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت لري. اقتصادي وده پرته له سیاسي مشروعیت څخه امکان نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمي انداز نه دی پیژندلی. دا په اقتصادي لحاظ انزوا دی او اغیزې پر اقتصاد باندې ډېر بد دی. هیڅ جدي پانګونه د هغه هیوادونو لخوا چې کنوانسیونونه د ملل متحد لاسلیک کړي دي په افغانستان کې په دا حالت چې دولت په رسمي انداز پیژندل شوی امکان نه لري. نو زمونږ ملي امکانات محدود دي او دغه انزوا سره لاپسې محدودیږي. نو دغه وضعیت د تغییر لپاره باید ما خارجي هیوادونو سره په بشپړه توګه د یو مقتدر ملي رسمي دولت په شتون کې باید مناسبات ټینګ کړو تر څو وکولای شو د افغانستان د بالقوه امکاناتو څخه د افغانستان د خلکو په ګټه پورته کړو او په دنیا کې یو مقتدر دولت په حیث پا په بینلی مناسبات کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو د ګټي ساتونکو وسو.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي او چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډېر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې خبره هغوی همدا یو خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګ وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ او هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل بده اسدالله لودین پر پورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان خځو په تړاو د خبرو په هدف دوه اونۍ په افغانستان او نورو هیوادونو کې تیر کړي. امینه محمد د چهارشنبه په ماښام په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د طالب چارواکو سره په لیدو کتو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږونه هغوی ته ورسوي. د هغې په خبره طالبانو یوازینی ټینګار چې درلود دا و چې رسمیت وپیژندل شي او ملګرو ملتونو کې استازي ولري.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو، ځکه لار ډیر نری او خویدون کې ده. که مسائل سم تر لاسه نکړو ممکن د خویدو لامل شي. هغه چې مونږ غړو هیوادونو ته ویلی شو دا دي چې څنګه پر اکړې ورکړې سره کولای شو طالبان په نړیواله ټولنه کې ولرو او هغوی معیارونه رعایت کړي. امینه محمد ویل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل او کندهار کې له طالب چارواکو او هرات کې له هغو یو شمېر ښځو سره وکتل چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې دندې له لاسه ورکړې وې. نوموړي وویل د افغانستان دیرش په سلو کې کاري ځواک ښځې دي او په خبره یې نادولتي موسسې د خپلو ښځینه کارکوونکو ځای چې دا مهال په کورونو کې ناستې دي نارینهو ته نه پرېږدي. میرمن محمد د طالبانو د هغې خبري یادونه هم وکړه چې ورته یې ویلي غواړي ښځې د لویدیځ له فرهنګه لرې وساتي.
They will just continue to reinforce what they believe and one of the things
دا وایي هغوی د خپلو باورونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړ او هڅه وکړه ما ته درس راکړي چې بشري معیارونه څه شی دي. زما ځواب همدا و او یادونه مې ورته وکړه چې د بشري حقونو په معیارونو کې د تبعیض له منځه وړل هم شامل دي. هغوی چې کوم کارونه کوي د هرې ښځې او نجلۍ په وړاندې تبعیض دی. نوموړي وویل د افغان ښځو او نجونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو ټینګار یې وکړ چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه به طالبان وهڅوي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وروسته تر دې افغانستان ته ولاړه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. امینه محمد د خبرو په یوه برخه کې وویل د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ شي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
او مخاله دې چې دوه نیوز خبرونه د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. دا هم ورسته راپور د اورزګان او سیدونکو په تیر بیا بزګر سګنې ورختونو ته ډیر خوښ دی او وایي چې ورسره به او بزیات یاو کروندې به هم راتلونکو کال ښه حاصلات ورکړي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په ورسوالیو کې له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده.
تر کلونه ځند وروسته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ غرونه په کمساري توګه د سپین واورو ډکسوي چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ بزګران او د غراز د یو شمیر ولسوالۍ بزګرانې زیات هیلمند کړي دي. محمد داوود د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند سفید خار د کریو سیدونکو دي او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره زیات اندازه واوره کیږي او د غراز اورښتونه د چتیر کال وچکالی سخت ځپلی وایي. هغه پلکونو مایان چې مخکې به بزګرانو د ځمکو د خړوبولو لپاره چلندول او تر ځمکې لاندې د شکمو به بیراکشلې وایي هغه اوس د ورښتونو له برکته بزګران نه چلندوي او هغه اوبه پر خپل ځای پاتې دي.
تشکال خوروره د ورځ وی اول خمزکه د برمی ودرې د مزکه د وبو ډکه سو دوم ټپال کی وروره وا پر جوړ سوروره غنم سم کړ غنم دا د داسې ته د ورته وګوره دا سجی غنم لکه لکه کوډونه چې جوړ کړی واجر ده لکه کوډونه چې جوړ کړی غنم دونه سم دي دونه جوړ راغلی چې که باغونه دي اش شي مرزونه چې ور کړی بارانو او دا زموږ د ملک د پاره غټه ذخیره سو غرونه د وارو ډاکټر ورودونه چینه بره غوړي ولې به موږ کې سپروش کال خورور یو غړه په بنوي د چنګو بچا نه درلوځه.
فضل کریم بیا د دغه ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم لچیرو شاوخوا شلو کلون رئیس د خپل مزکی په پالنه بوختی. نموړی د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د یادو ورښتونو بل غټه د هم د چکشتونې د امراض څخه ژغورل سوی دی. د ویل تیر کال همدا وخت کشتونو بلا بیل امراض کړی و چې دی له سخت سوند سره مخ کړی و.
څلو نیم جریبه مزه که ان شاء الله زیات کم بخښل رو نکي غنیم ده نکي مزرعه ته پرېښه ده نکي منځر کړل د دې موږ په فصل کې نیو پساده کومک ته موږ کوته د بارانو ورسو بارانو شروع وسره بیا وبته به اجازه لاندې پیدا کړی بس وخت پاک دغه د رحمت ته فکر.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت نږدې د ونیو سلنه خلګو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګران بیا وایي چې دا اوبه د دوی په ګټه نه دي. دوی وایي د یادو اوبو زیان دوی ته رسیږي خو ګټه یې ګاونډي هیوادونه خوري. قدرت الله د ترینکوټ شار اړوند د سپید خار د کریې یو بل اوسیدونکی دی. دی هم د ځمکې کاروبار کوي او بزګر دی. خدای بیا له نورو بزګرانو سره بیل نظر لري. وایي شای سش کال هم د تیرو کلونو په پرتله وچوي
او فکر نه کوم چې په پروش کدار پروش کال کدار اصل دی ورکی ولې د مسالو د خواصه کار جر کمزور دی واس مون نه رسې چې د مسالې مو ورکو خو بیا مې څه ګټه ورته وکي چې کیمیاوي سره نه نو خلې وب بنو څه پیدا وکي یا ورشت یا د ولې وب بنو څه ګټه وکي یار دا وس خو ګټه نه در سوال یو مندون ورودونه کوو به د بیا شمه سره بلابوت سوي رقم بس کنه ګټه نه در سوال دی اوس
د فداسیال کې چې تیر کال د ورزګان ولایت خلک او بزګران وچکالی زیات وزپله چې په تیر منی کې د دغه ولایت خلکو یوازې پر خپل ځمکو په سلو کې لس سلنه کښت هم نه دی کړی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلی یم په کوم وضعیت کې یم زه حقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان مانه مغل مغل جېږي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم بیا چې دې پله وګورم ماشومان مې دي نه خوده نو زه هېڅ نشم کولی چې زه خپل دا ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړاش بچي خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستوندو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په په پاکستان کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زرا غلم در به در ګرځم ځکه چې نه کا سره فاميلي یو ماشاالله زما او ما شومان دي خاون می د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډیر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول ځکه چې زه وسمه نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم ځکه چې دلته زما فاميلي ویزا لري ز خپل ویزا نه لرم او څوک چې ویزا ونه لري هغه ته دند نه ورکول کیږي. نو زه افغانستان کې مې دند دلودله ډیر ښه دند مې دلودله چې خوشاله هم تینه د ژوند نه مې نو هغه مقدار ماش مې چې اخستو زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوو. دند په سګرزم هم د وسم ز باندې وتلې ما ځکه چې لته چا لولې دي دند په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه د سيدي چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري ځکه چې تر څو موږ د خلکو سره بلدي ګو هغه ډیر وخت وړي د خز جګرخونه ما هم د وسم ډیر سخت ماري زما نو نه پیګم دی حالت سره ز سره کم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشټون دی. وای دا چې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولای.
مثال څه پوښي همدغه دفتر والا چې پیږي چې ویزه نه لرم ویزه مانه غوښتنه کوي نو همدغه خپل به اطلاع ورکړي چې دغه نفر ویزه نه لري. پدری د ویزه اپلای کړله زما ویزه ریجیکټ شو او زما د فامیل ماشومان ویزه راغله. نو زه په دې نه پیږم چې زما مشکل څه شی وو او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پانتون نه پاتې دي واسه مې نه رسیږي چې د کورسونو کې شامل کما مکتبونو کې شامل کم. هغه ځنه زه دم دې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي ځکه چې خدای دې کې یو دانه زده لاس نوارکم. نو ډیر سخت تمامېږي کوم مقدار ماش چې مال لاس دراوړو هغه زما د بچیانو کتابچا مثال قلم باکس جامې زما د کور مصارف دغه نه وته. خاون به موږ دغه مرکول چې مثال دغه د کور د پاره نه مقدار نه کس د پاره یو مړی ډوډۍ پیدا کی او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلاً دل ترغلم په کوم وضعیت کې هم زه حقلم کلم چې ډیر زړه تنګ شي ماشومان باندې مغلمغل جګي کلم ډیر زړه تنګ شي او زه مې چې بخیز زار وژن نه کوم د دې ژوند نه نور پتنګ راغلم بیا چې دی په لو ګورم مان می دینم خدا نوزیت نشم کولای چې خپل د ژوند مخه تويسم.
شامل وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زند پیدا کړي خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خوان پلان د فروټ خرڅوي فروټ کې بس مرو غټي چې ډیر زره کرا ورکم دومره برق بل دومره غاز بل دومره مثال د وب بل زو ورکم او یا مثال خپل ماشومان یو کورس فندم کې ته شامل کړم بیا زه د هغه ته پرم د وس یخته نشم کولای ګرم جامې زو ته پیدا کولای وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شې سم خرڅ کسم پری خود او دغه نوم کړ چې خپل سرونه راوې سلام غزه نه راغلو لوز در و در اگر زم جګر خونه حمایت د کوم زنه تر څو پورې زنه لرم یونیسیف ته سودا فی لارم شکایت مې وک نه لرم چې زه کور کرایه ورکم زل د ژوند کوم ز سره رقم کوم هغه ما ته جواب نه راکې یاري زل کوم زنګ و هم څوک جواب نه راکې نو په دې حالت کې زه سایره نه پاتم چې څه وکم.
دا واځي شمله نه د چی په پاکستان کې خپل ستونزو سر ټکوي. د شمله په چیر ډیر شمیر کورنۍ دې تاړې شوې دي چې خپل کور کلی پریک دي او پر دې سیته مخ کړی. میرمن نجيبه چې له وکال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبور شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي. دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي مخصوصا د ښځو د پاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. زه خپل وظیفه نه لرم. وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغه چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولای. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې سوې دي. کرایه لوړه سوې ده. د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړې دي. ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هر ورځ چې بازار ته ځم راجا کوي مواد تر بلې ورځې ګران سوي. ساده د وچ ډوډۍ او د شونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي. نور شیان هلته پرېږده.
اغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخیم. زه خپل مریضیم. زه تللی یم د باندې. لیکن زه لیو امنیتی پیش سره مخ سولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناس وسله ورسره وی او ماته ودریدل او زما څخه پیسې واخستې زه تهدید هم کړم نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې ما مراجعه وکړه ورته لیکن تقریبا یو کال کې چې زه راغلی یم تر اوسه ما یو انټرویو هم هلته نه ده تیره سوې نو ډیر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسؤلین مخصوصا په کراچي کې چې زه خپل ورسره مخ شوم موږ خپل دا ستونزې لرو تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مجلس شپې ورځې پاکستان کې تیروو او د بل لاس ته ناست یو
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي سایما خوګیانی بیا د افغان ښځو د وروستۍ ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي
لکه څنګه چې معلومه ده د کوم ورځ چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه د کار حق اغسې دی تب نه ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستی پی کوي او هغه عیاشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبور شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هر سوې دو تعلیم کړی وي که مسري کړي وي که پی ایچ ډي کړي وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایه همدا رقم یعنی دوی هیڅ نه عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاړه نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړی دی وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی کدی حال مناسب لار پیدا نشي لدی ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابر نشي
لکه څنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته ته په ډیر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کیږي فیسبوک او ته ټیک ټاک او ته چې وهل کیږي د پولیسو د خوا څخه رشل کیږي ټکول کیږي توهین ورته کیږي بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلې دي په داسې حالات کې چې هغوی د ځان لپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه خواړه ماشومان مریضانې دوا هر څه چې ضرورت ستا ولې ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضی داسې کسان دي چې په خوانی جمهوریت دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتېدل چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضی داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې چې هلته منتظر دي په تمه دي درېیم ګونی دولت په تناسب باندې چې ورته دغه شوې ده دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ درېیم ګونی هیواد کې هغه تناسب هلته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلات سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي
سربیره پر دې چې په اوسنۍ حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګونی هیوادونو ته تللي دي په ناجویا سوي دي د سخت وضعیت سره مخ دي لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولي دي تاڼو ته یې وړي د هر ځای څخه یې پورته کوي کوم ځای کې دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږوږې پورته کړی هلته یې وهلو ټکول
ور سره کیږي چې دا هرڅه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانانو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرام نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي، روح روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همداشان د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي، نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهیږي چې دنیا دری اصطلاح ده چرخې فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابین سي بې اتفاقه دي چې دا ورځ پې باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوند ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی معاش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل ځایم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوجه دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده. او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو ده. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصیله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دند له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو را توایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت ترڅنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې ل شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر منوکتونکو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او روانی سلامتی گواخوی حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلی چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه به د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتی جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي. پلیدی که نه دی پلی. و پر حال پر بخکنی قوان و پر اساسی قوان که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید دی شبقه کارو لاغنه لچارون باید مخنوی وشی او دی دی شبقه کارو تا باید وانستول شی.
یوش میر کورانی سره لدی چه اقتصادی حالت هم خوبی پر ماشومان باندی درانه کارو نزکه که بیچه وی لام دی کچنیوالی سخه کلک پر خبر سخت سری او روزل شی. دی کار پاک لتاسو چواییه؟
پر افغانستان که دی اکثر کورونه و دی پلارون و دی مندو به ذهن که دا فکر شده چه اکثرا دا خبری که چه ماشومان دی باید پورک توب که پکار بلد چه تمرین دیو کسی ترتو کلا چه زوانی گی نو پکار بلد وزگز فکر کم دا مفکوره په دې رابطه چه باید منگ شاقه کارونه پریو که چه دوی تمرینو که او راتون که دوی پکار بلد وزگی فکر کم دا مفکوره روغه مفکوره نده ځکه من په دغه مرحله کې چې من ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته مونږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کړو مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت لدې نه چې مونږ شاقه کارونه پرې وکړو خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده مونږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره مونږ نورو موارد تضرورت لرو چې باید په ماشومان رزده کړو ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو سه یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده یعنی مونږ وینو یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې مونږ پرې بحث وکړو عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کوره په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل نه دی چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي
دا خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه تر سره کوي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه هغه نه دی او تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خو دوی شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده
روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلون کې منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
په مشمون باندې د شقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي.
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، ښې تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی فشار واچو شاقه کارو ته اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري، دا مفکورې به سره اصلاح کړو. او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کړي، د تعلیم د تربیې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو موږ په راتلونکي کې د یو سالم فرد په حیث دننه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شقه کارونو پاک لوم واوریدلې. دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه خي چاري.
Stuff.